مصطفی صدیقی تستړی مشه او اوریدونکو ته سلامونه. روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده. تر 9 بجو د افغانستان او پاکستان په تازه بیامنو یو مطالب خبرو او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې د افغانستان تعلیمي ستونزې څېړل شوې دي. د مطالبو تر بشپړې در پیژندنې مخکې له جان خالی کوزی څخه د دې ساعت خبرونه اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی د کانادا صدر اعظم ته تسلیت ویلی. په افغانستان کې تښتول شوي فرانسوي ژورنالیستان ژوندي دي. د پاکستان د ځان وژونکي چاودنې د مړو شمیر اته اتیاو ته پورته شوی او د ایران مخالف مشر وایي د بدلونونو په کار کې له مرګ نه بیریږي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کانادا صدر اعظم سټیفن هارپر ته د ټلیفون له لارې په کندهار کې د شپږو کاناډایي عسکرو د مړینې له وجې تسلیت ویلی. د هارپر د دفتر ویان دمیتری سوداس وایي جمهور رئیس کرزی د کانادا صدر اعظم ته ویلي د دوی خواخوږي دي د وژل شوو پوځیانو کورنیو او ټولو کاناډایانو ته ورسوي. د اونۍ په سر کې په کندهار کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې د وژل شوو څلورو عسکرو او څلور دېرش کلنې کاناډایي ژورنالیست میشل لینګ مړي د جمعې په ورځ کاناډا ته واستول شول. تېره اونۍ بل دېرش کلن کاناډایي عسکر اندرو نوتال هغه مهال ووژل شو چې د ناخونې په کلي کې پلی ګزمه کوله. د فرانسې د یو ټلویزیون مشر وایي هغه چارواکي چې په افغانستان کې د دوو تښتول شوو فرانسوي ژورنالستانو په لټه کې دي له یرغمل کوونکو سره یې اړیکه ټینګه کړې او وایي چې ژورنالستان ژوندي دي. د فرانسې د ټلویزیونونو رئیس پال ناهون وایي دا معلومات ورته په افغانستان کې د ژورنالستانو د یوه افغان همکار لخوا ورکړل شوي. فرانسوي ژورنالستان د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وتښتول شول چې د کاپیسا او سروبي ترمنځ سفر کاوه. د فرانسې حکومتي چارواکو تر اوسه د ژورنالستانو یرغمل کېدل نه دي تایید کړي او یوازې دومره وایي چې د فرانسې د دریم کانال تلویزیون ژورنالستان لا درک شوي دي. افغان چارواکو د جمعې په ورځ وویل په هلمند ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې اووه تنه ملکیان او دوه تنه طالب وسلوال وژل شوي او یو بل ملکي ټپي شوی دی. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي هوایي بمباري وروسته له هغې وشوه چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د ائتلافي ځواکونو په یوې ګزمي حمله وکړه او عسکرو د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه. ناتو وایي دوی په بمبارۍ خبر دي خو د پیښې په اړه څېړنه کوي. له بلې خوا د انګلستان پوځ وایي د دوی یو عسکر د پنجشنبې په ورځ په هلمند ولایت کې وژل شوی. په دې مړینې سره په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمیر 215 ته پورته شو. د فاریا پاندخوی کې د غالیو د صنعتي پارک د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. دا پارک په څه باندې 1100 جریبه ځمکه کې د افغاني غالیو د تولید او خرڅلاو په هدف جوړیږي. د فاریاب والي عبدالحق شفق د دې صنعتي پارک د شاوخوا دیوال د جوړېدو د ډبرې د ایښودو مراسمو په ترڅ کې وویل د دې صنعتي پارک له ودانېدو سره به 2000 کسانو ته کار پیدا شي. خبرونه آزادي راډیو اوري. د پاکستان د شمال ویری زیارت د لکی مروت د پولیسو مشر ایوب خان وایي د والیبال د سیالیو په مهال د ځان وژونکي بمي چاودنې له وجې د وژل شوو شمیر اته اتیاو ته پورته شوی دی. په راپورونو کې ویل شوي یو ځان وژونکي سړي په چاودېدونکو موادو بار موټر د والیبال میدان ته چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه ور تیر کړ او مواد یې وچول. د لکی مروت د پولیسو مشر وایي خلکو له سیمې څخه وسلوال شړلي او دا چاودنه ممکن له ځایي خلکو څخه د انتقام په مقصد شوي وي. د لکی مروت سیمه شمالي وزیرستان ته نږدې پرته ده. د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوی د جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویل د بدلونونو په کار کې له مرګ نه بیره نه لري. د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت ضد مظاهرو کې د موسوی خوریي وژل شوی و او دا لومړی ځل ده چې دی دا ډول اعلامې خپروي. موسوی په اعلامیې کې د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې تاکتیکونه یې کورنی پاڅون رامنځته کوي او د سیاسي بدلونونو لپاره یې د 5 مادو یو وړاندیز هم کړی دی. د عراق حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې هڅه به وکړي د امریکایي شخصي کمپنۍ بلاک واټر 15 ساتونکو محکمې ته راکاږي. د عراق حکومت دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې یوې امریکایي قاضي د پنجشنبې په ورځ دا کسان بې ګناه وبلل. د بلاک واټر کمپنۍ د محافظانو او عراقیانو ترمنځ د 2001 کال د سپتمبر 14 هغه مهال ډزې شوې وې چې دوی غوښتل امریکایي ډیپلوماتان په بغداد کې له یو ځایه بل ځای ته انتقال کړي. هغه وخت د دې کمپنۍ وسلوالو په یو موټر ډزې کړې وې. دغه ډزې په یو چوک کې چې هلته بیروبار او تبادله شوې وه رامنځته شوې وه. او په برازیل کې د سختو بارانونو او سیلاونو له وجې له څلوېښتو زیات کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د سیلانیانو په سیمې انګرا دوس ریس کې د یو کوچني هوټل او شاوخوا کورونو د نړېدو له وجې دوهویشت کسان وژل شوي. د برازیل په نورو برخو کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د نولسو کسانو مړینه تایید شوې ده. د سیلاونو له وجې یو زیات شمېر کسان تري تم شوي. د سختو بارانونو له امله د ژغورنې چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. افغان حکومت د هغو پوځیانو د ورسپارلو غوښتنه کړې چې په کونړ کې له ادا سره سم زده کوونکي وشلي. په روانه خپرونه کې به هم دا راز واوري چې امریکایي پوځیان هغو افغانانو ته انعام ورکوي چې د سړک د غاړې د ایښودل شویو بمونو په اړه دوی ته معلومات ورکوي. د سرحدي ایالت د لکې مروت په سیمه کې د موټر بم چاودنې د مړیو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې ارتباط هم په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. او همداراز مو په کندهار کې د موسیقي له وضعیته خبرو. په دې ارتباط مفصل مطلب خپرو. ازادي او اورېدونکو پروګرام کې مو لکه څنګه چې مخکې درته وویل د افغانستان د تعلیمي ستونزې مسله څېړل شوې ده. د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې هغه پوځیان دې ور وسپارل شي چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په شپه په کونړ کې اته زده کوونکي ووژل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په کونړ کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې، خو نړیوال ځواکونه وایي چې د دې پیښې د حقیقت معلومولو لپاره دې د افغانستان د حکومت او دوی یوه ګډه پلټونکې ډله سیمې ته واستول شي. اسمت سروان رپورټ لري.
ملګرو ملتو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د تېرې دوشنبې په شپه د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د ښوونځي اته زده کوونکي وژل شوي وو. د موسسې خبرداری ورکړ چې نړیوال او ایتلافي ځواکونه دې د شپې په مخه عملیات نه کوي، ځکه چې عموما د شپې په مخه د دوی په عملیاتو کې عام افغانان وژل کېږي. تر دې مخکې د افغانستان د حکومت ګمارل شوي هیئت ویلي وو چې د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په باډل کلي کې د ایتلافي ځواکونو په برید کې لس سره وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. چې زایت د افغانستان د حکومت استولې ډلې همداراز ویلي وو چې په وژل شوو کسانو کې اته تنه د ښوونځي زده کوونکي دي چې د 12 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د ناټو مقاماتو په پیل کې وویل چې وژل شوي کسان سختري زیاغیان دي، خو وروسته خپل خبره واخیسته او ویل چې ممکن ملکیان وژل شوي وي. ناټو ځواکونو ویلي دي چې د دې پیښې په اړه د افغان او ناټو ځواکونو ګډ هیئت تحقیق وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي کایډي په یو اعلامیه کې وویل د ملګرو ملتو په لومړنیو تیرونو کې په زغرده ښکاري چې د حمله په وخت په سیمه کې وسلوال سختريزي هم موجود ول، خو د دوی له لومړنیو معلوماتو سره سم په بریټ کې اته تر وژل شوي کسان د ښوونځي تنکیز د کوونکو دي چې نمونه یې د سیمه په ښوونځي کې ثبت دي. د کونړ دی پیشي په کابل جلال آباد او کونړ کې د خلکو احساسات وپارول او مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې ملګرو ملتونو د ائتلافي ځواکونو له لوري د شپې د عملیاتو په باب اندیښنه لري، ځکه چې عموما د داسې بریدونو په نتیجه کې ملکي وګړي وژل کیږي. کایډي ویلي زه په داسې حال کې چې د دې پیښې په باب پلټنې کېږي له ټولو خواوو د آرامش او صبر غوښتنه کوم. کایډي چې په افغانستان کې د ماموریت دوره مخ په بشپړېدو ده، د افغانستان د حکومت د هلو څلو هرکلی کړی دی.
ملګری ملتونه د کونړ د پیښې په ارتباط وایي چې نړیوال ځواکونه دي د شپې په مخه عملیات نه کوي. ویل کېږي چې د دوشنبې په شپه په کونړ کې اته زده کوونکي د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په کونړ کې د افغان ملکیانو د وژلو مسله او په خوست کې د امریکایانو پر وژنې نړیوالو ورځپاڼو مقالې خپرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته احمد تکل کتنه کوي.
د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د نوي 2010 میلادي کال د لومړۍ میاشتې د لومړۍ ورځې په ګڼه کې په خوست کې د امریکایي استخباراتي مامورینو د وژنې د پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: په افغانستان کې د اعتماد لپاره یوه بله ضربه. او لیکي د خوست په یوه پټې او لرې پرته پوځي اډه کې په یوه انتحاري حمله کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA د اوو مامورینو مړینه، له یوې خوا په افغانستان کې د امریکا په پراخېدونکې جګړه کې د یوې استخباراتي ادارې د رول، او له بلې خوا د انسانانو په طبیعت کې د خیانت څرګندونه کوي. ورځپاڼه زیاتوي که امریکا او متحدان یې په هغه ګوریلایي جګړه کې چې انعطاف او صنعتي تکتیکونه یې خصوصیات دي بریالیتوب غواړي، نو په دې برخه کې د سیایې پوهه او تجربه ډیر او ځانګړی اهمیت لري. خو له هرې خوا چې ورته وګورئ، د خوست پیښه په هغه هیواد کې چې برتانویان، شورویان او نور متجاوزین پکې ناکام شوي دي، د ناټو د هڅو لپاره یوه ناکامي ده. ټایمز د لندن چاپ بلې ورځپاڼې بیا د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژنې د پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلی دی. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا له امریکایانو څخه د هغو امریکایي سرتیرو د سپارلو غوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو د څیړنو له مخې په نرنګ ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې دا 8 زده کوونکي وژلي دي. دا د ملکی وګړو پر وژنه د اعتراض لپاره د افغانستان د حکومت لومړنی له غوسې ډک عکس العمل دی. امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د دوی پر سرتیرو برید شوی او وژل شوي ځوانان هغه کسان دي چې په دې ځای کې یې بمونه جوړول. ټایمز لیکي د افغان چارواکو دا غوښتنه د افغان حکومت او د هغه د ځواکمن نړیوال مرستندوی ترمنځ د لفظي جګړې څرګندونه کوي او دا لومړی ځل دی چې ښاغلی کرزی بهرني ځواکونه مستقیما د ملکی وګړو په وژنه کې دخیل او مسؤل ګڼي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا دا پیښه همداراز د هغه حکومت د غوښتنو او ادعاو انعکاس هم دی چې د ناټو د غړو هیوادونو لخوا په انتخاباتو کې د تقلب او اداري فساد له وجې له انتقادونو سره مخامخ شوی او اوس غواړي له نویو شرایطو سره سم نوی دریځ غوره کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت په افغانستان کې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی او هغو کسانو ته انعامونه ورکوي چې د وسلو د زیرمو او د سړک د غاړې شخو سویو ماینونو په اړه بهرنیو ځواکونو ته معلومات ورکوي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواک د جمعې په ورځ وویل دوی په تیرو دریو میاشتو کې خلکو ته شاوخوا $200,000 انعامونه ورکړي دي. د راپورټ تفصیل به د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپورټ په اسناد له جانقه الکوزي څخه واورو.
ایساف ځواک وایي د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې شاوخوا 150 افغانانو ته چې د معلوماتو په اساس د وسلو زیرمې کشف شوي او یا هم د دښمن فعالیتونه پرې بند شوي سړي سر د $500 څخه نیولې تر $1,000 پورې انعامونه ورکړي دي. ایساف وایي په دې وروستیو کې د انعامونو په مرسته 43 توغندي، 40 میله ټوپک، 40 میله توپونه، د ټانکونو ضد 15 توغندي، د ټانکونو او پرسونل ضد یو شمېر ماینونه او د الوتکو ضد وسلې کشف شوې دي. د ایساف چارواکي وایي کوم کسان چې دوی ته راپورونه ورکوي د هغوی هویت بیخي امن او خوندي پاتې کیږي. د امریکا د دفاع وزارت د انعام ورکولو د پروګرام وایانده بریدمنه جین کیمبل وایي د انعام ورکولو په دې پروګرام سره د بیګنا ملکی خلکو ژوند هم ژغورل کیږي او افغانانو ته فرصت ورکوي چې د هغو شخړو او جګړو په ضد مبارزه وکړي چې د دوی او د دوی د کورنیو ژوند له خطر سره مخامخ کړی. اسوشیټډ پرس اژانس د پکتیا ولایت د ښځو د چارو د مسؤلي زرغونی حمید خبره راخستې چې وایي موږ د دې پروګرام بشپړ ملاتړ کوو. خلک باید د چاودیدونکو او وژونکو موادو راپور ورکړي تر څو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. اژانس وړاندې لیکي وسلوالو په افغانستان کې د سړک د غاړې بمی چاودنې زیاتې کړي او له 2000 میلادي کال راهیسې دا حملې درې برابره زیاتې شوي او طبي خبره ده چې د چاودنو له وجې د بهرنیو عسکرو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د اژانس په وینا په افغانستان کې د انعام ورکولو پروګرام ته ورته یو پروګرام په عراق کې هم امریکایي ځواکونو له 2004 میلادي کال راهیسې ترلاسه نیولی او هغو شیملې شو ته چې خپلې وسلې تسلیموي پیسې ورکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې په 2009 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې کموالی راغلی او دغه ارقام په 2003 میلادي کال کې زیات و. د دغه کمیسیون یو کمشنر د جمعې پر اساس ازادي رادیو ته وویل چې دغه ملکي تلفات د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو، د افغانو بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې او د دولت د مخالفانو لخوا په ځانوژونکو حملو او چاودیدونکو او چاودنو کې رامنځته شوي دي. خو بل لور ته یو شمېر افغانان بیا دغه مسله نه مني او وایي چې 2009 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره ډیر خونړی کال و. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د حمید عثمان رپورټ ته.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په 2009 میلادي کال کې د 2008 میلادي کال په نسبت په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې کمال راغلی دی. د دغه کمیسیون یو کمشنر فرید حمیدی ازادی رادیو ته وویل چې دغه تلفات په افغانستان کې د دولت او د هغې د مخالفانو په جګړو کې رامنځته شوي، خو د دغو تلفاتو زیاته اندازه په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې رامنځته شوي دي.
افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون هغه معلوماتونه چې موږ لرو دلته دغه معلوماتونه ښیي چې د تیر کال په پرتله ملکي تلفات په افغانستان کې تقریبا کم شوی، خو دا د دې معنا نه لري چې دغه ستونزه حل شوې ده. لا تر اوسه پورې د ملکي تلفاتو ستونزه په افغانستان کې د بشري حقونو په مقابل کې، د خلکو د حقوقو په مقابل کې تقریبا یو جدي ستونزه ده او د ډېرې توجه غوښتنه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې په 2009 میلادي کال کې 1424 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي، چې له هغې جملې څخه 403 تنه یې نارینه، 209 شپېته تنه یې ماشومان او 113 کسه نورې ښځې دي، خو د یو شمېر نورو قربانیانو جنسیت څرګند نه دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر وایي چې دغه کسان د افغانستان د دولت د مخالفانو لخوا په انتحاري حملو د سړک په غاړو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو او په سلو کې 40% د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. خو ویل شوي چې په 2008 میلادي کال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون راپور ښیي چې 2113 تنه ملکي کسان په هیواد کې په حملو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. بل لور ته د سیاسي چارو افغان کارپوه اجمل سهیل په دې باور ده چې 2009 میلادي کال نه یوازې د افغانانو بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره هم خونړی کال و، ځکه ډېر شمېر ملکي خلکو په دغه کال کې په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
نو زما په اند باندې زه فکر کوم چې دغه 2009 کال د نورو کلونو په پرتله باندې نه تنها چې د مرغوب له د ملکی خلکو د پاره د دغه اګراف یا د دې هغه کچه ټیټ نه، بلکې په دې کې زیاتې راغلی ده. حتی چې دغه نظر چې ملل متحد وایي زه د سره زیات خوشبینه نه یم چې 40% زیاتوالی ښیي، زما په اند باندې دغه زیاتوالی په 25% ته رسیدلی ده.
افغان کارپوه اجمل سهیل وایي چې ملکی افغانانو په جګړو کې د ډال یا سپار په توګه کار اخیستل کیږي، نو ځکه خو دوی ته اوخت مرګ جوب له هم زیاته وي. د راپورونو له مخې هم په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې لاستانه او د هلمند په لشکرګاه کې 8 ملکي کسان د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شو، خو تر هغې د مخه په لغمان، بغلان، کندهار، د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې هم ملکي تلفات تر سترګو شوي وو. همداراز د روان مریض کال د سنبلې د میاشتې په 12 نیټه د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې 2 تنه او د فراه د بالابلوک په ولسوالۍ کې 150 تنه په هوایي بمباریو کې ووژل شوه. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد جنوبي او ختیځې سیمې چې پکې جګړې رامنځته کیږي، د ملکي تلفاتو له پلوه چې د دولت د مخالفانو د انتحاري حملو او چاودنو له امله پکې رامنځته کیږي، د نورو سیمو په سر کې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د معارف ستونزې څه دي؟ د ازادي راډیو د اوریدونکو له نظره یې وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې په روان خپرونه کې اوریدلی شئ. په هرات کې د میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یوه سړه خونه جوړی شي چې د مامورینو په وینا د 140 مکعب متره موادو گنجایش په ولري. په دې ارتباط له هراته د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د تازه میوو، سبو یا سبزیجاتو د ساتلو دغه سړخونه د هرات ښار جنوبي ختیځ ګذر ولسوالۍ سره جنګل سیمه کې پیل مالی لګښت 1,02,000 یورو یاد شو. د درې میاشتو په اوږدو کې به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. دا خبرې د هرات د کرنې مالدارۍ رئیس اسماعیل حیدرزاده ازادۍ راډیو ته وکړې. وی ویل په جوړونه به د هرات بڼوال او کروندګر خورا ګټې ترلاسه کړي.
اگر مو میتونستیم میوه خور به مدت است ما یو
که موږ کولای شو خپل میوه یا نور تازه کرنیز محصولات درې یا څلور میاشتې دلته وساتو د سبزیجاتو مارکیټ کې به نرخ لږ تر لږه درې برابره اوچت شي. د سر جنگل د سبزیجاتو د سړخونې ودانۍ 300 متر مربع ځمکه کې په پاخه او اساسي ډول د انصاري نومې ساختماني شرکت لخوا پر مخ ځي. پیسې هرات کې میشته ایټالیا ولایت بیا رغونې ټیم په غاړه دی. ویل شو د درې میاشتو په اوږدو کې به کار تکمیل شي. هرات چې ګڼه وګړي د کرنې او مالداري تر څنګ د بڼوالۍ چارې پر مخ بیایي محصولاتو کې انګور، زردالو، انار د هیواد په کچه شهرت لري او د سبو یا سبزیجاتو په کروندو کې هم ډیری کورنۍ په مشغولتیا ورځنۍ اقتصادي ستونزې هواروي. د سارې په توګه به یو ځل بیا حیدرزاده څخه واورو.
ما بیترین مثال میدون بادنجان سیاه دارین به هرات که به نام است.
د بیلګې په ډول مون بهترین تور و سره بانجان و کچالو او نور ورته نور تو کیلو چې د حاصل په محل مارکیټ کې د ډیروالي له کبله کیلو څلور یا پنځه افغانۍ او ته قیمت راټیټ شي، خو زه باور لرم که دلته د څه مودې لپاره خوندي شي هره کیلو به پنځوس افغانۍ خلک وپلورلی شي. په هرات ښار کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې دا پنځمه د سړخونې ودانۍ ده چې د کرنې ریاست تر څارنې لاندې د نړیواله ټولنې په مرسته ودانېږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه احمد د دغو اوسېدونکی ولایت پکتیا زموږ تقریبا شپږ سوه کوره په دغه ځای باندې پراته دي او د اوبو هېڅ هغه نه لري. باید چې زموږ سره د وزیر زراعت هغه وشي کومک لزره جربه مځکه دغسې شاړه پرته ده. اول به موږ پرې کرل چرس خو دا اته کاله کېږي چې هغه بند شو. ټول د روزي په ارمان دي خلک. باید موږ ته هم د یو افغان په صفت وکتلی شي.
زموږ غږ د ازادۍ له راډیو څخه اورئ. د ازادۍ راډیو روانه خپرونه تر نهو بجو دوام کوي. د کندهار په اړه اوس رپورټ لرو، خو د جګړو په ارتباط نه، بلکې د دې ولایت د اصلي موسیقۍ په اړه چې ویل کېږي د هېرېدو په حال کې ده. کندهار د تکړه سندرغاړو ناشناس نغمې عبیدالله جان کندهاري، شام محمد عبدالروف کندهاري، رحماني او نورو هنرمندانو سیمه ده. د دې ولایت موسیقي د رنګ او خوند له مخه بېله وه او بېله ده. نور بل صالح محمد صالح څخه واورو چې مطلب د عبید الله کندهاري په یوې سندرې پیلې شي.
دا در وشاد عبید الله جان کندهاري ژغ و پر مرګ کلونه اوړي، خو په کندهار کې خورا زیات خلک د سندرو مینهوال دي. د زیاتو خلکو اوس هم په نورو سندرغاړو تنده نه ماتیږي. د کندهار اصیل موسیقي چې یو وخت یې د سبک له پلوه په سیمه کې نوم درلود، اوس د ورکېدو په حال کې ده. عبدالقیوم ناصح په کندهار کې د کلاسیکي موسیقي یو استاد دی. وایي د کندهار اصیل موسیقي اوس د پخوا غوندې غوړېدلې پاتې نه ده. دوی وایي اکثره ځوانان بې له دې چې د کوم استاد لخوا وروزل سي دې هنر ته مخه کوي او یوازې د پردۍ موسیقي تقلید ته مټې رانغاړي.
دغه موسیقي پخوا د استادانو تر سمې لارښوونې او راهنمایو ارشادات لاندې راهنمایي کېدله، مګر نن ورځ دغه موسیقي خصوصا زموږ د کندهار موسیقي چې د ګواښ سره مخامخ دي خپل اصلي ځای او معیار پرېښی دي و غربي عالم ته ډېر زور اخیستی دي. هغه تاثیر او انګیزه چې د پخوا په موسیقي کې موجوده وه نن هغه تاثیر نه لیدل کېږي.
ځینې کسان په دې باور دي چې د کندهار د اصلي موسیقي ودې ته زمینه نه ده برابره سوې. د تکړه سندرغاړي ارواشاد عبیدالله جان کندهاري یوازې یو څو سندرې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندې دي. همدا اوس هم په کندهار کې په لسګونو ځوان سندرغاړي فعال دي، نور ځل کېږي او نه په دولتي رسنیو کې په ملي کچه سندرې خپرېږي. د کندهار هرات بازار چې هر ورځ پکې د خلکو زیات بیروبار وي، د شار د کاسټونو ډېر دوکانونه هم په همدې ځای کې دي. له ځینو دوکانونو څخه په لوړ غږ موسیقي اورېدل کېږي. دا د کندهار له تاریخي بازارونو څخه دی چې یو وخت به عبدالخالق صادق هم د دې بازار په مهمو کسټ پلورنځیو کې پیدا کېدای سوی چې له ځینو سندرغاړو سره به یې د شعر او د سندرو د کمپوزونو په اړه بحثونه کول. د همدې بازار یو کسټ پلورونکی محمد عیسی وایي د کندهار ځینې اصلي او تجربه لرونکي سندرغاړي اوس میدان ته نه راوځي، که ځینو یې له موسیقي لاس اخیستی، ځینې نور سندرغاړي خپل هنري آثار پټ ساتي. دی وایي له ځینو کسانو سره د کندهار د پخوانیو سندرغاړو داسې سندرې شته چې په بازار کې نه پیدا کېږي، خو محمد عیسی وایي دا خلک دا سندرې له نورو سره نه شریکوي.
اوس نو زموږ په وطن کې خو مشکل شی نه لرو. په دې چې زموږ خپل شی چې دي زموږ د دکانرانو څخه زموږ د خلکو څخه پټ دی. که چیرې یو شی پیدا سي هغه زموږ خپل دکانران یې پټ دي. زموږ خپل شبکیان یې پټ کړي وایي دا خو نه کینسل دي، دا خو نه بنده کړه ده، بله ځان سره ساتلي یو چا ته چې ورکوي نو یې په 1500 ورکوي. نو زموږ مجبوري د پاکستان ته ولاړ یو یا کابل ته ولاړ یو، نه په هغوی کې نه بیا یا نازیه ده یا ابراهیم دي یا شفیع دي یا ثانی عبیدالله دي. دا شان مسکي خو په دا صورت کې که سره فل ده په اصطلاح داسې چې اوس موږ تاسو په وطن کې نوي ځوانان چې دي هغه مطلب سل دي، پخواني خلک چې دي مطلب د پخواني طبیعت خلک د پخواني شوکیان هغه په سل کې لاس چي. نو د لسو په طبیعت شی چې دي هغه دی پټ کې اصولو ته یې نوش ښکاره کوي. هغه د پاکستان په شان باندې اخته یا نازیه اوري یا شفیع اوري یا ابراهیم اوري. نو موږ خپل هغې چې دي هغه دی په خبر لاندې
په کندهار کې ځینې خپلواکې رادیوګانې هم فعال دي، خو له دوی څخه همیشه د نورو هیوادونو د سندرغاړو سندرې خپرېږي چې اکثره ځوانان هم دغه سندرې خوښوي. سردار محمد می د کندهار په هرات بازار کې د یو کسټ پلورنځي مخې ته ولید. ده هم غوښتل د سندرو یو کسټ رانیسي. سردار محمد وایي د موسیقي تر څنګ اوس د سندرو شعرونه د پخوا غوندې له معنا ډک نه دي، او د ده په باور اکثره سندرغاړي همدا له محتوا تش شعرونه په خپلو سندرو کې وایي. نامنی هم د موسیقي پر وضعیت تاثیر کړی. اوس په کندهار کې د پخوا غوندې د سندرو بندارونه او شوقونه نه جوړیږي، که جوړیږي هم یوازې د شهر په مرکزي سیمو کې. سندرغاړي او سندرې په لورو پرتو سیمو کې له ګواښ سره مخامخ دي. ځینې کسان بیا د دې ولایت اوسني سندرغاړي چې یوازې د چا خبره بازاري سندرې وایي نه ملامتوي، او وایي که چیرې خلک د بازاري سندرو غوښتنه ونه کړي سندرغاړي به هغه سندرې نه وایي. ښه سندره کومه ده؟ لیکوال او څېړونکی عبدالحبیب یې ځوابوي.
ښه قوي شعر ولري، ښه کمپوز ورته جوړ سوی وي، او ډېر ښه آواز وي، او ښه موسیقي، یعنې د موسیقي د آلاتو درست شغول په نظر کې نیو. که دا څلور سره یو ځای سي نو موږ ویلی شو دا آهنګ ډېر ښه آهنګ دی. که په دې کې یوه برخه ضعیفه وي نو موږ ویلی شو چې دا ښه آهنګ نه دی ترتیب سوی. خو په مجموع کې یې اساسي برخه د شعر محتوا ده.
د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای وایي د کندهار اصیل موسیقي د زوال خواته روانه ده. نوموړی وایي په وروستیو دیرشو کلونو کې جګړو د دې موسیقي ملا ماته کړې ده.
لاملونه زه د خپل فکر څخه هغه مادي او منوي ورانی ګڼم چې د تیرو دیش پنځه دیش کلونو را په دې خوا د افغانانو د ژوندانه بیا خصوصا د جنوبي غربي حوزې او په دې کې بیا د کندهار د سیمې ټول مادي او شتمني څه نا څه په یو ډول او بل ډول د زیانونو او داسې خنډونو او ځنډونو سره مخ شوې ده چې د هغو جملې څخه په معنوي اړخ کې د موسیقي هنر هم یادولی سو. لکه هغه ډول چې د دغو تیرو دیش کلونو مخته دا موسیقي په کندهار کې د کنداریانو لخوا څخه د کنداري هنرمندانو او سازیانو لخوا څخه ژوندۍ ساتل شوې وه. هغه ژوند یې در زیاتې کچې پورې د تزلزل او ځوړتیا سره مخ و، چې دا ځوړتیا لاملونه فکر کوم چې کم ځوان کشر چې د افغاني ټولنې تر ګاونډیو هیوادو پورې تللی دی په هغه کچه باندې دوی خپله موسیقي او د خپلې موسیقي ادب او اخلاق هېر کړي دي. او په دې کې بیا تر ډېره برخه شاعران او هنرمندان هم زه پړ ګڼم.
دیکھنا خود دې تر څنګ د کندهار سیمیز او وسنی ځوان سندرغاړي ګیلمن دي چې د دې ولایت په خوانی استادانو د دوی روزنې ته زمينه نه ده برابر کړې. سم دي چې په کندهار کې د معیاري موسیقي د زده کړې کوم مرکز موجود نه دی. خود دې په وینا استاد ناشناس، استاد رحماني، نجیب حق پرست او نورو کولای سوی په خپل شخصي هڅو سره زیات ځوان سندرغاړي وروزي.
د کندهار د موسیقي پر وضعیت مو د سالی محمد سالی چمتو کړی مطلب اوریده چې د وی سندري د وی برخې لخبرېدو سره پای ته ورسید.
www.azadiradio.com
اته بچې او د دېش دقیقې شوې د دې ساده خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر ته د ټلیفون لارې په کندهار کې د شپږو کاناډایي عسکرو د مړینې د وجې تسلیت ویلې. د فرانسې د ټلویزیون مشر وایي هغه چارواکي چې په افغانستان کې د دوو تختول شوو فرانسوي ژورنالستانو په لټه کې دي له یرغمل کوونکو سره اړیکه ټینګه کړې او وایي چې ژورنالستان ژوندي دي. افغان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل په هلمند ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې اووه تنه ملکیان او دوه تنه طالب وسلوال وژل شوي او یو بل ملکي ټپي شوی دی. د فاریاب په اندخوی کې د غالیو د صنعتي پارک د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. دا پارک په څه باندې یولس سوه جریب ځمکه کې د افغاني غالیو د تولید او خرڅلاو په هدف جوړیږي. د پاکستان د شمال لویدیز ایالت د لکی مروت د پولیسو مشر ایوب خان وای د والیبال د سیالیو په مهال د ځان وژونکي بمی چاودنې له وجې د وژل شوو شمیر اته اتیاو ته پورته شوی دی. د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوی د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل د بدلونونو په کار کې له مرګ نه بیره نه لري. د ډنمارک پولیس وایي یو وسلوال مسلمان حمله کوونکی د هغه کارتونیست د وژنې هڅه وکړه چې د مسلمانانو د ستر پیغمبر لانجمن کارتونونه ایستلي وو. پولیسو حمله کوونکی ویشتلی او ټپي کړی دی. او په برازیل کې د سختو بارانونو او سیلاونو له وجې له څلوېښتو زیات کسان مړه شوي دي.
د پاکستان د سرحد ایالت په لکې مروت سیمه کې د پولیسو سیمه ییز مشر وایي چې د ځان وژونکي برید د مړیو شمیر په زیاتېدو دی او یو شمیر خلک تر ړنګو کورونو لاندې پاتې دي. رپورټونه څرګندوي چې په بارودو بار یو موټر د والیبال د لوبې پر مهال چې خلک د لوبې نندارې ته راټولو میدان ته ورغی او چاودنه یې وکړه. د پولیسو مشر وویل شاید دا چاودنه د ملکیانو د دې هڅې لپاره شوې وي چې په سیمه کې د خپلو ملیشو د جوړېدو هڅې کوي څو د مخالفو وسلوالو ځای ونیسي. دغه چاودنه پرون ماښام د سرحد ایالت په لکې مروت سیمه کې وشوه او په هغې سیمه کې چې له شمالي او جنوبي وزیرستان نه ډېره لرې پرته نه ده. له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب عامر په رپورټ کې اورو چې د پیچې د پیچېدو تفصیل راکوي او د هغې له علته مو خبروي.
د لکی مروت په شاه حسن خیلو کې د جمعې په ماخام یو ځانمرګي برید کوونکی خپل له بارودو ډک موټر د والیبال د لوبې په میدان کې والوزولو. په دغه وخت کې لوبه روانه وه او په ګڼ تعداد کې نندارچیان هم د لوبې په ننداره بوخت وو. وروستي راپورونه وایي په دې حمله کې نه اتیا کسان وژل شوي او درې اتیا نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ښایي د مړو ژوبلو شمېره به نور هم زیاته شي ځکه چې د لوبغالي سره په خوا کې یو شمېر ودانۍ هم راپریوتې چې ترې لاندې خلک ایسار پاتې دي. د پولیسو یو سیمه ییز مامور ایوب خان وایي ځانمرګي برید کوونکي په خپل موټر کې 300 کیلوګرامه بارود ځای پر ځای کړي وو او د سیمې خلک یې ځکه په نښه کړل چې سمو د مخ کې ځایي خلکو د طالبانو پر ضد پاسون کړی وو او هغوی یې په زوره له سیمې نه ویستلي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي اوس د لوبو په میدان کې وسلوال ځانونه لوزوي. دا ظالمان مزدور سړي وژن کې دي چې اوس ولسی خلک پنخه کوي. دا نه پاکستانیان دي او نه مسلمانان. دوی یوازې د پیسو لپاره دا ډول بریدونه کوي. د لکی مروت سره تړاو لرونکي پاکستاني کارپو فضل رحیم مروت وای د لوبغالي سره په سنگ کې په جمعات کې د طالبانو پر ضد د جوړ شوی یو شورا غونډه هم روانه و.
اوس داشم ته چې د کوم واقعې دلته وشو دغه لږ عجیب غوندې هغه دی دا داسې کار دی چې دلته کوم کلی چې دی شاه حسن خیل دی کې فوجي اپریشن شوی و. دومره خبره دا وه چې دی کوم امن جرګه وه هغه میټینګ و دلته په جومات کې ورسره ورسره بېدا چې دوی ورته کمپلینینګ کړی دی مثال هغه دا سموا ډبل کې بنواله څه شی چې وا چې هغه بارود راسه شی څه شی ورته پکې دغه کړي وو. یغه نه دا دواړه ټارګټونه یې مقصد و، یو طرف ته خو هغه طرف ته چې هغه نقصان به وشي او بل طرف ته به د هغه امن کمیټې وال خلک پکې مړه او ژوبلې به پکې وشي.
د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وایي طالبان ولسی خلک ځکه په نښه کوي چې حکومت تر فشار لاندې راشي. نوموړی وایي د طالبانو پر ضد د امن د کمیټیو جوړول هم مناسب ګام نه دی.
څوک چې دا کوي نو هغوی خو دهشت پیلاوي او هغې دپاره هغوی خو دا ګوري چې کوم باندې داسې یو هغه جوړ شي په حکومت باندې دباو راشي چې دا ټول سلسله چې ده دا بند کړي. زما په خیال بنیادي ذمواري خو د حکومت ده او چې هغوی به خلکو ته دا خلکو تحفظ کوي او امن به قایم وي. خو دا امن کمیټې په دې یو هغې دې سره دا نه چې بھئی هغې تاسو همداسې پرېږدی او هغوی د دې خلکو نښه جوړ شي. دغه سلسله په صرف لکی مروت کې نه دی شوی بلکې په باجوړ کې هم دغه صورتحال دی چې کوم یو امن کمیټه مشر جوړی کی یا په ممندو کې او دغه سے پسواد کې نو دغه زما په خیال پاره لیا سره تجربه هغه شانتي کامیاب شوی نه ده.
د لکی مروت چودنه د 2001 کال د اکتوبر د میاشتې نه پس په دغه هیواد کې تر ټولو خنړې پیښه ګړل کیږي. هغه محل د کراچۍ خاریانو هیواد ته د بنظیر بوټو دراتګ هر کله کاو چې چودنه وشو او 109 کسان پکې وژل شول.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د افغانستان د معارف ستونزې څه دي؟ د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له نظره یې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې اورو چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی اوریدونکو پروگرام ګران اوریدونکو، ستاسو خپل پروگرام ته مو هرکلی کوم. زه سلیم محمد سلیم او په اوسنی پروگرام کې د افغانستان په ځینو برخو کې پر تعلیمي ستونزو غږیدلی یو.
مشکلات خو ډیر دي کی وخت یو غواښنه کی پلار و مور تا و بعد ورز وای په مکتب باندې.
د افغانستان د پوهنې وزارت عکس العمل مو هم اخیستی دی. دغه راز به واوري چې ځینې کسان په افغانستان کې د غیر دولتي ادارو یا انجوګانو له کارونو خوښ نه بریشي
او دوی خپل په سر یو قراردادي بل قراردادي ترکیې دا کارونه چې کوي بېل کوم کیفیت دا کارونه کوي او خلک په دې کارو باندې خوښ نه دي.
د ولسي جرګې د یو استازي مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې د انجوګانو د کارونو په اړه معلومات راکړي دي. که د افغانستان په سړو سیمو کې د ژمي په نږدې کېدو سره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصتېږي، په تودو سیمو کې بیا د ښوونځیو او تعلیمي ادارو د تدریس وخت پیلېږي. د افغانستان په ځینو تودو سیمو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په تعلیمي برخه کې زیاتې ستونزې لري. د سارې په توګه د هلمند ولایت ځینې زده کوونکي په دې ولایت کې د حکومتي چارواکو په وینا 5000 ځوانان او ماشومان له زده کړې څخه بې برخې پاتې دي. خو هغه زده کوونکي چې په ډیرو سختیو تعلیم کوي وایي چې په کافي اندازه کتابونه نه لري. ځینې نور وایي د ناامنیو له کبله له ولسوالیو د ولایتونو مرکزونو ته راغلي چې زده کړه وکړي، خو وسله وال کسان یې کورنیو ته ګواښونه کوي او د دوی د زده کړې مخه نیسي. دغو زده کوونکو خپلې ځینې نورې ستونزې هم له ازادي راډیو سره شریکې کړې چې دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
زما نوم عبدالباری د هلمند نادالی ولسوالۍ نه دلته راغلی یم د درس ویلو دپاره. دلته مکتبونه نه و طالبانو بند کړي و معلمان ته جواب ورکړی. زموږ پلار در سره شوق درلودی او ډاکټر و او هغه غوښتل چې زموږ څخه هم په آینده کې ډاکټرانو انجینران جوړ کړو چې وطن ته خدمت وکړو. مشکلات خو ډېر دي کې وخت یو ګواښونه کوي. زموږ پلار و مور ته او بد ورځ وایي په مکتب باندې. په څلورو پنځو میاشتو کې وخت یو کور ته ځو کنه اکثره وخت دلته ورته سنګین ته یو شاګرد تللی طالبانو د حیدرآباد پر سیمه باندې ګیر کړی و. د غاړه یې څه نیمه پرې کړې وه خو بیا خلکو ځینې خلاص کړی. قسم یې پکړی و چې مکتب به نه ایمرجنسي کلي و. دلته په لښکرګاه کې ډېر مشکلات موږ ته پېښېږي. ځانمرګې کېږي، چاودنې کېږي، موږ ته ګواښونه کېږي چې مکتب ته به نه ځي. همدلته چې زموږ د کلي اوس سارا خلق راغلی وی هغه دلته اوسیږي. موږ وینې بیا نو هلته سارا کې وایي دوی مکتب وایي کاپیران سوي دي. دوی وایي چې په مکتب کې تاسې ته انګلیش وایي انګلیسي هغه دوی نه خوښوي او دا نور کتابونه هم دوی نه خوښوي. دوی مدرسې خوښوي.
زما نوم قدرت الله دی، د لیسې زکور د اتم سیم زده کوونکی یم. او موږ زه د ناوې د ولسوالۍ څخه راغلی یم. زیاتره د شاګردان چې د مرجې او د دې ځای د لیر لیر منطقو څخه راغلی دي، حتی دلته شپې نه ځای نه لري چې شپې وکړي. د یخ هم دی، په دې یخ کې هېڅ نشته، هېڅ څوک هم نشي کولی چې اتاق ونیسي. اتاق 3000-2000 کرایه د میاشتې غواړي. او موږ ته دونه نشته، نه لی لسته، نه شی شته. په دا شنه یخ سهار وختي راځو مکتبو ته، ولاکه کتابونه شته یا معلم شته، نه هېڅ هېڅ کار مولاکه پر سور روان دي. هر څه چې ګورو، یا معلم راسي نه کتاب راسره یې، معلم یو دوه ساعته راسي، درې ساعته راسي، موږ اووه ساعته شپږ ساعته تدریس لرو چې موږ ته معلم راځي درس راکوي. په شپږ ساعته کې دوه ساعته معلم صاحب راځي درس راکوي، هغه نور وخت نه وي راسره. د معلمانو معاش لږ دی، ګرد معلمان دی په خیاطي یا په ګلدوزي اخته دي، مکتب ته نه راځي، درسونه نه د شاګردان نهشته، درسونه نه ویل کېږي. د پوهنې ریاست ویلي څو وار راغلی دي، سروې کړي دي چې ویلي دي دغه وعدې شاګردان تور کړي دي چې موږ به تاسو ته لیلې جوړې کړو، چې تاسو ورې شپې وکړي. دا ځینې شاګردان د لیر منطقې څخه راغلي لوخې، حتی دا اجرا نه سولې دا وعدې چې د رئیس د معرف وزیر دلته کړي وې.
مکتب کو سره که د سیستم پال کتابونه نه راکړي، درې څلور نه کتابونه راکړي، هغه د ورځې په سیمپو کې ناشي، یو ګړې راشي خپل سات نه پوره کوي، بیرته ولاړ شي. موږ وایو چې د مکتب فعاله شي، درسونه شروع شي. موږ د څه شي انتقام ورکړو؟ کتابونه نه دي راکړي، موږ دوی موږ ته انتقام راکړي. و موږ خو ځینې خوشحاله یو د مکتب سم درس نه وي فعاله، معلمان راشي موږ ته درس نه راکوي. موږ د کارو څه ځان بېزاره کړی دی، یا پر کارونه مو پرېښي دي. موږ هغه دي موږ به شی زده کوو، دوی نه راشي. دوی راځي داسې چای خوري، یا چای وشي، موږ ته وایو دي په سمبو کې موږ په سمبو کې ګرد ورځ عملي، یا ساتي، یا څه شي ګرد ورځ دي ساتي. دوی ګرد ورځ قرار هلته ناشي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو او اطلاعات رئیس محمد آصف ننګ د ازادي اوریدونکو ځینو اوریدونکو په پیغام ثبتونکو ماشين کې پیغامونه پریښېدي. دوی په ننګرهار او د کندهار د غرز د هلمند په ځینو برخو کې د کتابونو لنشتوال شکایت کوي. دوی چې کتابونه نه لري او دا پرسنل اکړه چې دوی مجبور دي چې مکتب پریږدي. د دغه په جواب کې مستاسو عکس العمل غوښت.
د کتاب ستونزه تقریبا په معرف کې ډیره قدیمه پاتې شوی ستونزه ده په میراث. البته مونږ د کتاب د ستونزې د حل لپاره متعدد ګامونه اخیستي دي. یعنی تیر کال مو د شاګرد په تناسب باندې کتاب چاپ کړو، او دا اول ځل ده چې د شاګرد په تناسب کتاب چاپېږي. له دې نه مخکې داسې نه وو. مثلا په کال 1915 کې کتاب چاپ شوی ده، اما احصایه موجود وه د کال 1913 بیا کتاب چاپ شوی ده. په کال 1918 کې اما احصایه موجوده وه د کال 1915. د دې فرق څه شی ده؟ په دې کې 1,000,000 شاګرد تفاوت کړی ده. معنا یې دا ده چې موږ په 6,000,000 کې 1,000,000 شاګردو په تناسب باندې د کتاب کمبود درلود. کله چې زه د نشراتو ریاست ته راغلم، نو په دې کې دغه خلاګانې موږ درک کړې، او یو څه د کتاب چکک هم موجود و. په دې معنی چې د کتاب ورکېدو له کانال نه تویدو په بازار باندې خرڅېدو د دې مخه ونیوله، کافي فرق راغی. اوس په سیستم کې موږ د ابتدایي دورې لپاره کتاب چاپ کړی ده. د ابتدایي دورې نه مې هدف له اول نه تر شپږم صنفه ده، چې په دې کې انشاءالله سخت کال دا کال چې شروع کېږي موږ به د کتاب کمبود نه لرو. په قندهار کې د کتاب کمبود لرو د متوسطه دورې او هم د ثانویه دورې، هم د ابتدایه دورې نه لرو. په هلمند کې د د ابتدایي دورې نه لرو، د متوسطه دورې لرو او د ثانویه دورې لرو. په دې دلیل لرو چې د ابتدایي کتاب درې کاله استهلاک لري، یعنی درې کاله چلیږي، او که چاپ اوږدن سي یعنی وزن دیږي هم شاګرد خپله ګزاره پرې کړی چې همه د ثانویه دورې کتاب او د متوسطه دورې کتاب دا په ډېر ټیټ کیفیت سره چاپ شوی و چې د یو کال نه زیات هغه دوام یې نه موندو. او د کتاب چاپ چې دی په خپله ډېره اوږده افسانه لري، تقریبا یو کال د دې چاپ نیسي. نو اوس مونږ شروع کړې ده، انشاءالله په دې ورځو کې مونږ هلمند ته، ارزګان ته، نیمروز ته، زابل ته، قندهار ته او فراه ته او هرات ته په دې نږدې ورځو کې کتاب رسوو. غزنی ته به هم انشاءالله کتاب ورسیږي. میدان وردګو ته چې کتاب کمبود پکې موجود و، هغه ستونزه مو حل کړې ده. په پکتیکا کې ستونزه حل کړې ده. د ثانویه دورې کتاب 3.5 میلیونه کتاب تر چاپ لاندې ده، یعنی تر پروسې لاندې ده. دا چې بشپړ شي بیا به د کتاب ستونزه انشاءالله په ټول افغانستان کې مرفوض.
بله ننګ صاحب، تاسو خبر یاست چې د افغانستان په ځینو برخو کې ناامني ده. مثلا په هلمند ولایت کې زیات زده کوونکي مجبور سوي له ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته ولاړ سي. د دوی داسې مرکې هم درو چې وایي کله خپل کلي ته ځي یو ځل بیا وسلوال کسان راځي، ګواښونه ورته کوي، میندې او پلرونه ته وایي چې خپل اولاد د مکتب څخه وباسي. دغه ستونزې ته ستاسو پیشبیني، دغه ستونزې لپاره تاسو تر اوسه پرې څه پلان طرحه کړی چې دغه زده کوونکي وکولای سي په هغه مرکزونو کې زده کړه وکړي او برته مجبور نه سي چې ولسوالۍ ته لاړ سي؟
هلمند کې په واشیر او بغرام او دیشو ولسوالۍ کې هلته مونږ ډېر زیات مشکل لرو. په ګرمسیر کې په خاصه توګه د هزار جفت اولیا په سیمو کې او هم نوی برګزی کې او نادلی کې دلته بسیطې ستونزې لرو. په همدې ترتیب سره د هلمند په شمالان کې بسیطه ستونزه لرو او په ګرش کې زمونږ مشکل نشته، په مرکز کې زمونږ لشکرګاه کې مشکل نشته. په هلمند کې یو سلو په شپېته په حدودو کې زمونږ ښوونځی بندې شوي دي او د دې کار د جبري لپاره اوس مونږ یو پروګرام شروع کړی دی. په تېره میاشت کې مونږ یو پروګرام د ډنمارک هېواد لخوا لانچ کړو چې په هغې کې 8 میلیونه ډالره بسپنه شوي ده او دا به لیلیه مکاتب پکې جوړیږي. دا لیلیه مکاتب جوړول به یو کال وخت ونیسي او ظرفیت د جذبې یعنی ډېر پراخ نه ده، اما دا چاره نه ده. په دې خاطر چې مونږ د ناامنو ولسوالیو دغه شاګردان راجذب کړي، یعنی مونږ په هلمند کې 350,000 زده کوونکي له زده کړې محروم لرو. د دوی د چارې لپاره دا چې مونږ لیلیه مکاتب په مرکزو کې جوړ کړو یا په امن ولسوالۍ کې جوړ کړو دا اساسي چاره نه ده، دا موقتي علاج ده. د دې کار لپاره سره له دې هم مونږ تنه لیلیه ښوونځی جوړ کړی دی، کار یې شروع شوی ده، قرارداد یې شوی ده. یو کال به وخت ونیسي. زر بجلکۍ په حدود د زر به الیکان راجذب شي. البته د نه امنه ولسوالیو په خاصه توګه د دې درې ولسوالیو چې ما ورته اشاره وکړه چې د دیشو ده، واشیر ده او بغرام ده، نورې ولسوالیو کې به هم همداسې سلسله شروع شي. په حدود د 1 میلیون ډالره به نور هم هلته په دې بابت کې مصرف شي. البته د اداري مراحل سوي دي، ژمنې سوي دي. کاناډا او ډنمارک او په خپله د امریکا متحده ایالات او جاپان په دې کې علاقمند دي چې پانګونه وکړي، اما دا خواسته کار پې شروع شوی ده، هغه ثمره یې تر اوسه مونږ نه ده راټوله کړې.
بله ننګ صاحب، مخکې د پوهنې وزیر هلمند ته سفر درلود، هلته یې له هغو زده کوونکو سره چې ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته راغلي زده کړه کوي، له هغوی سره د مرستې ژمنه وکړه چې د میاشتې یوه اندازه پیسې به دوی ته ورکول کېږي. خو دغه زده کوونکي شکایت کوي چې دغه پیسې چې ژمنه شوې په برابره توګه دوی ته نه ورکول کېږي، ځینو خاصو کسانو ته ورکول کېږي. دغه شکایت مې تر تاسو پورې در رسوه چې تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، آینده کې به څه کوئ په دې برخه کې؟
دا ژمنې د یو پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه نه دي لویدلې. یعنې په اوپراتیفي توګه هغه ځینې شاګردانو ته چې دغه پیسې ترلاسه کوي، هغه یې په اوپراتیفي توګه یو ګروپ یې ترلاسه کوي، یو تعداد شاګردان یې ترلاسه کوي. مونږ د دې کار لپاره یو پروګرام لرو منظم، د دې لپاره اداره جوړیږي. هغه اداره به دا تعقیبوي دغه پیسې چې په خپله د دوستو هیوادو لخوا مرسته کېږي د دې کار د اکمال لپاره. البته د لیلیو مصارفو او د خوراکه مصارفو هغې لپاره به بنیاد سږ کال انشاءالله بشپړ شي، یعنی په نږدې وختو کې. بیا په دغه په معرف په چوکاټ کې د معرف د ریاست د هلمند په چوکاټ کې به دغه اداره خاصه توګه د عملې کار لپاره وي. یعنې زموږ یو ولایتي د ولایتي نظارتي برخه ده چې هغه به دا کار پرمخ بیایي.
بله، از ما ورستی پښتنه د مسلکي معلمینو په اړه د چیزونه اوریدونکو پښتنه کړې دي چې مسلکي معلمین نه لري، ښوونکي نه لري، هغه ښوونکي چې دي هغه زیاتره چې راځي سم درس دوی ته نه ورکوي او اکثر خپل وخت هغه سي ضایع کوي او د زده کوونکو وخت هم ضایع کوي. د دې ستونزې په اړه ستاسو څه پلان دی پاینده کې؟
دا واقعیت ده چې د مسلکي معلمینو ستونزه ډېره جدي ده. متاسفانه هغه څه چې موږ یې نشو کولی هغه دا ده چې د ظرفیت آنی زیږنده یا تولید ده چې په یو دم یعنی کوم منتر باندې نشي کېدلی چې موږ ظرفیتونه ایجاد کړو. د پوهنې وزارت 122,000 ښوونکي لري چې 80% په دوی کې د کم په اصطلاح شرایطو خاوندان دي. داسې شرایطو خاوندان دي چې دوی باید 2-3 کال نور درس ووایي بیا معلم شي. اما موږ د ناچارۍ نه چې هر کال 1,000,000 شاګرد نوي موږ جذب لرو او دوی د معرف په دروازو باندې هجوم راوړي، نو د هغوی لپاره موږ خامخا هغې باندې دروازې نسو بندولی. موږ ښوونځی ایجادوو هر کال په حدود 1,600 ښوونځی چې اوس 12,500 ښوونځی لرو. اما شاګرد په کال کې موږ 1,000,000 تازه راجذبوو په ابتدایه دورې کې. د دوی لپاره کافي معلم پکار ده چې د معلم د جذب تناسب یا د استخدام تناسب د دې شاګردانو په تناسب سره برابره نه ده. یو کمبود راځي. یو مثلا دوهم، د کمبود تر څنګ مسلکي معلم په مشکل، یعنې وخت ته ضرورت لري چې موږ وروزو، اما روزنه پیل شوې ده. پخوا به موږ د تربیې معلم په برخه کې 8,000 ښوونکي په کال کې تربیه کول، بیا مو په کال 1,500 کې دغه تعداد تر 1,400 ورسو، په کال 1,500 کې دغه تعداد تر 2,000 ورسید. اما کله چې فاروق وردک وزیر شو دغه تعداد اوس 10,000 ته رسېدلی ده. یعنی په کال کې موږ 10,000 ښوونکي تربیه کوو او د دې یعنی دا ارقام ډېر غټ منیجمنت او ډېرې غټې ادارې او ډېر غټ کنټرول ته ضرورت لري. اسانه کیسه نه ده. کال ته او بل کال ته به موږ د معلمینو د متخصصه او مجربو معلمینو د کمبود ستونزه تر یو څه حده حل کړې وي. دا یو پروګرام چې روټین پروګرام د تربیې معلم چې دغه لارې ځای موږ دا کار تکمیلوو، یعنې تعداد مو ډېر کړی ده. بل لارې دا ده چې موږ د رتوب او معاشاتو سیستم پلي کړی ده په معرف کې، او تاسې څو ورځې مخکې آګاوي چې موږ د ټولو معلمینو نه 1,000,000 ارزونه د مهارتونو او قابلیتونو ترسره کړه. د دې ارزونې په نتیجه کې به د هغو ښوونکو قابلیتونه او مهارتونه موږ ته ثابت شي چې څومره لرو موږ، او دا به موږ ته واقعي ارکان پلاس راکړي. په دې معنا موږ ته به معلومه شي د پوهنې وزارت ته چې څومره موږ متخصص معلمین لرو، په کومو رشتو کې لرو. یعنې په 14 مضمونی رشتو کې موږ څومره ښوونکي لرو او د دوی د علمي کچه څنګه ده، یعنې په کوم حد کې ده. که چېرته د دوی علمي کچه معلومه شي چې دا ټیټه ده، نو ارتقای ظرفیتي پروګرامونه به ورته نیسو عل الفور. او که چېرته دا معلومه شي چې موږ کمبود لرو د فزیک معلم، هغه تناسب به موږ ته معلوم شي چې فزیک کې، بیولوژي کې، کیمیا کې، ریاضي کې څومره کمبودات لرو او د معلم، نو په هغه تناسب به موږ د تربیې معلم په برخه کې د همدې معلمینو د روزنې پروګرامونه چابک کړو. دا کار مو شروع کړی دی. یعنې له دوو اړخونو نه چې دا ما ورته اشاره وکړه، دا دوه اساسي او یعنی ډېرې بنیادي بنسټیزې برنامې دي د پوهنې وزارت چې په دې طریقې سره به ظرفیت روزل کېږي. البته د ظرفیت د روزنې لپاره کم له کمه 2 کاله پکار دي.
ځینې نړیوال راپورونه وایي چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د بیا رغونې او نور برخو کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر لګول شوي چې زیات اندازه پیسې د انجوګانو له طریقه په دې هیواد کې لګول شوي دي. که څه هم د انجوګانو له ځینو کارونو خلک خوښ دي، خو بیا هم په ځینو مواردو کې خلک کارونه د رضایت وړ نه بولي. د څو کسانو پیغامونه او وروسته د افغانستان د ولسي جرګې د یوه استازي مرکه درته لرو.
خراب جوڑے سر تک شرمونا کچھ
نہ
مرستندوی موسی چې دا سپیسر مقصد افغانستان تر راځي په د موسو تر راځي چې یعنی دا پیسې پر راشي باندې مصرف ک چې یو ځای ونیسي دې دا پیسې مصرفي خپل په ګټ باندې مصرفوي یعنی مقصد اچ خلک ضرورت ته لري دا ځای پیسې نه مصرفوي یا مقصد یا فول یا یو بل برما دې بس پرونه خپل د ځان په ګټ کې ویني هغه ګټ ځان ته ویني هغه باندې پر ځای باندې پیسې مصرفوي
کومی بیا رغاونی موسسه چې دی اغوی د خلکو په خوشه یا د خلکو په زړه باندې کوم کارونه دوی نه کوي دوی همیشه کوشش کړی دی یا دوی په خپل کوشش کوي چې کوم کارونه چې د دوی په خپل په شخصي ګټه کې وي یا د دوی خپل په زړه وي یا په زړه برابر وي دوی هغه خپل د زړه کارونه کوي یعنی د خلکو خواهشاتو ته د خلکو غوښتنې ته کوم نظر نه دی نیولی او هیڅ کله د خلکو په خوشه دوی کار نه کوي همیشه دوی خپل په زړه کار کوي دا دومره پیسې چې د خارجي ډونرار لخوا یا د خارج ممالک لخوا دلته راځي د افغانستان یا د افغانانو د ژوند شکیدو لپاره دوی هم هغه په اصلي کار باندې نه چی خپل په ځان باندې دوی مصرفوي
دا چې د خلکو غوښتنې نه مني دا چې نه مني چې معنا یو سړی برمیا ته ضرورت لري بل سړی پله ته ضرورت لري یو سړی چرې ته ضرورت لري دوی هغه د خلکو غوښتنې نه مني خپل په سر باندې کارونه کوي هغه نو د خلکو په ګټه چني نو موږ څه کوو
د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي چې خلک څه غواړي په ښار کې باید څه شي دوی دپاره اوسي دوی هغه دپاره په نظر نه دوی خپل پیسې را باسي د مختلفو ملکو څخه مختلف ورکونه دوی ته کومک ورکوي او دوی خپل په سر یو قراردادي بل قراردادي ته ورکوي دا کارونه چې کوي بې له کوم کیفیته دا کارونه کوي او خلک په دې کارو باندې خوښ نه دي باید دوی د خلکو په غوښتنه باندې کار وکړي د مالیه په غوښتنه مالیه ګرد راټول سي دغه پوښتنه باید وسي چې موږ څه لپاره سړک څنګه جوړ کړو یا پل چک څنګه جوړ کړو
جوای سړکان د باغو په باغو کې باس هغه داسې پیدا نه کیوم چې د سړکان باسې هغه بیا دې داسې په خي چې وای الایدا خښت لاندې اچي د سیمټي خښت بیا ورسره پر هغه سر نمبر کې چې مننه مشته په چاو نسی په شار کې یو سړک نه جوړ کړی او دې سړکان الته جوړي په دغه کې په پنځوایي کې ان چورې دوند پیدا نه کی او خلکو ته لکدل ته په شار کې پیدا کی د دالیه بند د دوه پیسې و د افغانستان تر غلې دي د په دغه بندو باندې لري مصرف کړي ځکه چې زراعت زمرد افغانستان کندهار په زیاته کندهار یو زراعت دغه دی ولایت دی د دغه لپاره یو ډنډ چې جوړ شوی دی هغه سادی چې مخ پر ورانه دو دی دی هغه نه پالکی او نه غواړي چې پالکی دونه پیسې چې وځي افغانستان ته غلې دي هغه پیسې دی پر لای لا کارو لکه ما چې مثال درته ویل چې په پنځوایي کې پر دای سره کوم صرفي هغه کارونه کوي چې د دوی خپل په پیدا وي
د افغانستان د ولسی جرګې استازي شاغلی نادر کټوازی د ازادي او اوریدونکو په پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې زیات اوریدونکو غیر دولتي مؤسسات د نن د اداري فساد یادونه کړي چې دوی زیات پیسې مصرفوي خو زیات پیسې په خپل معاشات لګوي یا خپل امکانات باندې چې خپل دوی باندې مصرفيږي په دې برخه کې تاسو نظر څه کول پکار دي دغه پیسې چې راځي د افغانستان په نامه چې دا څنګه کنټرول سي برته په افغانستان کې په ګټورو پروژو لګول سي
د ما په نظر باندې اول خو دوی دغه کول چې د افغانستان په دولت کې د ظرفیت نشته چې دغه پیسې په سمه توګه باندې دوی ولګوي اوس خو ظرفیتونه یو اندازه لوړ شوي دي خو بیرته دلته بل دغه په دولت کې دیننه هم د فساد خامار ورته ناسته او دا کراځي زیاته برخه وایي په فساد په لار کې مصرفيږي خو په هر حال باندې د دې مسلې د حال دی نه خلر دا ده چې دغه د افغانستان د دولت له لارې دغه مرستې ولګول شي ځکه چې که یو سړک چېرته د فوډامې د وزارت لخوا جوړېږي لږ تر لږه هغه د سیمې خلک د ولس خلک په راتلونکو کې دا د فوډامې وزارت یوه مرجع خو دلته موجوده ده چې له هغې څخه پوښتنه وشي چې دغه سړک یا دغه پل یا دغه بند څنګه جوړ شوی دی ولې بې کیفیته ده اوس خو یو خارجي مؤسسه جوړوي چې هغه دې بیا ځواب نه څوک د پوښتنې حق نه لري او نه هغه څوک پېژني چې دغه پیسې دي چا لخوا راغلي دي هلته مخکې چې ما درته وویل چې څلورم لاس یې مغه کوي دا یو سوال ده دوهمه خبره دا ده چې دلته زموږ دغه انجوګانو ډېر زیان زموږ اقتصاد دلته په افغانستان کې د افغانستان د عامو افغانانو په ژوندانه باندې یو ډېر منفي تاثیر اچولی ده د دوو انجوګانو له لاسه دلته په مقابل ښار کې دننه تاسې وینئ چې اول دغه د کورونو کرایې په کوم اندازه باندې لوړې شوي دي چې د یو افغان عادي افغان هېڅ توان نه لري چې یو کور په کرایه باندې ونیسي دی څنګه ورشي هلته یو کور ته په هر څومره په دې ډول باندې دی چې کوم موټران دلته استعمالوي او د کوم موټرانو څخه کار اخلي په زیاته اندازه باندې دغه د موږ په هېواد کې چې دغه مؤسسات کار کوي دغه د نړۍ له یو وروسته پاتې ترینو هېوادو څخه ده
مگر د دوی ځوان چې کوم دا د دوی ځوان دغسې ځوان کوي لکه د نړۍ ډېر پرمختللي هېوادونه دي. که څه هم چې د انجوګانو دغسې خپل اصول لري چې هغه په هر مملکت کې دوی وي، د هغه مملکت د اقتصادي توان انډول باندې دوی باید ځوند وکړي چې هغو معیار د ځوند څنګه ده، یعنی دوی هغسې ځوان باید وکړي. دوی ډېر لوړ لوړ معاشونه ورکوي په ځانګړي ډول باندې، له دوی سره چې کوم خارجیان کار کوي هغو ته ډېر لوړ معاشونه ورکوي. په داسې حال کې چې متخصصین پاک افغانان لرو، خپل افغانان چې د هغو په ډېر کم معاش باندې دلته راتلا شي. بله خبره دا ده چې دوی چې اروپایي یا امریکایي انجینران یا دغسې خلک چې هغه دوی کارپوهان بولي چې هغه استخداموي، د هغو په ځای باندې که دوی د سیمې له هېوادو څخه مثلا له هند څخه پاکستان په ځانګړي ډول هند څخه چې هغه په ډېره لږه تنخواه باندې له دوی سره کار کولو ته تیار دي، هغه استخدام کې دغه د پیسو د لګښت مخه نیوله کېږي. دغه څو مهم ټکي دي چې دوی کولای شي چې له دوی څخه کار واخلي او دغه د افغانستان د مرستې پیسې بې ځایه ونه لګي.
بلې کټوزی صاحب ډېره مننه، ژوندی اوسې. د ازادي اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، که چیرې تاسو هم په خپل سیمه کې کومه جدي ستونزه لرئ، موږ ورڅخه خبر کړئ. د ازادي اوریدونکو پروګرام د پیغام ثبتونکو ماشين شميره ده 00420 21 14 15. شميره بیا تکراروم 00420 21 14 15. تر بل پروگرام او بل ورځې مو پر خدای سپارم. بریالي اوسئ.
د اوونه تر اوو ورځې په